جنوري تر نیمایی له 4500 څخه 2500 تر کمیږي. دا پریکړه په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د اتلانتیک په لیکنه په افغانستان کې وضعیت له وړاندې هم بد و، خو دا پریکړه به وضعیت لا پیچلی کړي، او هغه هم داسې وخت چې مسؤلیتونه منتخب ولسمشر جو بایډن ته سپارل کیږي. د لیکوال په باور کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو پوځي جنرالانو ستړی سو، د افغانستان د لانجې د حل کیلیه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته وسپارله. د مقالې په دوام راغلی د واشنگټن او طالبانو لخوا د فبروري پر 9 د موافقې له لاسلیک سره سره وضعیت ښه سوی نه دی. طالبان هغو ژمنو ته چې په موافقه کې کړي اعتنا نه کوي. له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي، چې د هغې موافقې اصلي برخه هم ده. او د لیکنې په حواله تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې حملې زیاتې سوې دي.
اوسمه یوه نړیواله موضوع په ګڼو اروپایي هیوادونو او دغه راز متحده ایالاتونو کې به ژر میلیونونو خلکو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل سي. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین به د روانې اونۍ په پای کې په بریتانیا او بل اونۍ به امریکا کې ګڼو خلکو ته تطبیق سي. د دې درمل جوړونکو شرکتونو په وینا واکسین یې په سلو کې 95 د کورونا پر ضد اغېزمن دی. اسمت سارا نور تفصیل راکوي.
امریکا، جرمنی او بریتانیا به لومړني هیوادونه وي چې په راتلونکو ورځو کې به خپلو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد عمومي واکسین پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به واکسیناسیون په راتلونکو څو اونیو کې تر 9 کال باندې پیل شي. باور کیږي چې بریتانیا به لومړنی هیواد وي چې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین د دسمبر په 10 پیل کړي. همداراز اټکل کیږي چې له بریتانیا وروسته د دسمبر په 10 د امریکا د خوړو او درملو ملي اداره دا واکسین تایید کړي او خلکو ته پیچکاری پیل شي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټرانو تجویزولی نشي چې د خوړو او درملو اداره یې تایید نه کړي. مخکې روټرز خبري آژانس ویلي و چې فایزر کمپنۍ به د امریکا د درملو او خوړو له ادارې د جواز له ترلاسه کولو 24 ساعته وروسته ټولو ایالتونو ته واکسین ورسوي او له خلکو به وغواړي چې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره چیرې مراجعه وکړي. د امریکا د انتانی ناروغیو او د انرژۍ د ملي انستیتوت رئیس انتونی فاوچی سی این این تلویزیون ته ویلي په یقیني ډول به هغو کسانو ته چې لومړیتوب ورکړل شوی دی د دسمبر تر پای ته رسیدو مخکې واکسین ورکړل شي. له بلې خوا د جرمني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې د اروپایي پارلمانونو له لوري له تاییده وروسته به له راتلونکې میاشتې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. د جرمنی د روغتیا وزیر پینس شیان په یو رادیوي خبرونه کې وویل اټکل کوي چې بیو ان ټیک به د دسمبر تر نیمایي پورې تایید شي. د دواړو واکسینونو په اړه ویل شوي چې په سلو کې 95 په کورونا وایرس د انسان د اخته کېدو مخه نیسي او هیڅ راز جانبي عوارض نه لري. د اروپایي اتحادیې د درملو د ادارې له اجازې وروسته به د اروپا په 20 هیوادونو کې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې میلیونونه وګړي واکسین شي. د فایزر کمپنۍ د مسؤولانو په وینا هر څوک باید د درو اونیو په منځ کې 2 ځلې 2 دوزه واکسین شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د نن ورځې د راپورونو برخه د دې خبرونې د راپورونو برخه هم دومره وه. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کامی ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم په پاته برخه کې د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبري کړي.
ګوره زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، په هغه کې داستایفسکی د مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم شهري نه راکړي. دا اوس چې کوم دور نه مونږ تیریږو، مونږ بارود وخلي خراب شو.
په زرپانه کې به لنډ کیسه هیر واوري.
په الماری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي. د پخلنځي خواته تیر شو
او په وریښمین خیال کې به ډکلمه شوي شیرونه واوري. یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډک دی، ځکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه. چې مینه نه ده دانو څه دي، خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتمه، تراخه ساتمه.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
چارګل داس یو سنگارتو کې د چي پښتنین جونی او مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې غني. تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سنگارتو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړی برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد لڅوتن سره خبرې کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داسې یو سنگارتو کې دی چې لمه شومتوب انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پورې وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونه سوري کړي، وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته یل بیا ساله سپک دي دا ول سوري کړي بیا چې کیوانن به وغیله به مور کګري مونږ به چې سره به یو پاله.
یو ځوان انجلۍ وایي چې وز د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډیر رواج موندلې دی.
زمانم خپل دی دا چې په شیدن کېما چارګل خو افغانستان کې دا شی خبر دراواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خدای چارګل نه استفاده کوي. خصوصا نو په خار کې مدارواز شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوهه کې دغه خو د خفو یو خیشه نن دی چې باید چارګل په پوهه هر وخت کې خفي کول شي. چارګل په پوهه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوهه کومه مې خکه چارګل په ځان سمافیت خخيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سوري کړې.
کسو په ماشومتوب کې پوزه سوري کې دا ورته ختم امی غازه کده انسان غوخه پاغي ور کچله نرمه وسی پسته وسی. ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چره نه پوزه سوري کوم. مو زما غوخه ډیره شخه شوی ده. ز ډیر زیات افسوس کوم. کاش کی ما د ماشوم تور نه زما مورجانی ما باندې نیو کنه وای کړي. نو اوس به زما هم د نور خویند غوندي پوزه سوري وي. چیرته چې ودونه کتله نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی وي او خبخ کړه شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیاب نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمانی سید ننګرهار ولایت ته اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوتې د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتني انجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکې یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کلا رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان غ فطري نو پښتنه دا چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دا د سنگار تو کې یا زیورات دي. دا هم د ډول د فارا دي، د خاص د فارا دي. یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارم. ځوان د چارګل ګل دی نتکی ده نو دا زیورات دی ښه چې ښځینه ښایست ورسره نور هم اضافه کېږي او هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه وښکاریږي.
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بانډو کې په ودونو او د خوشحالیو په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوس یې ښارونو ته هم مخه کړې او په ډېره علاقه مندۍ نجونې په پوزه کوي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانۍ میرمنې د ژوند تر وروستي پړاوه پورې په پوزه چارګل ساتي.
متن د پوهې، خبرتیا، معلوماتو، دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي. دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ څه ډول دی او په اوس وخت کې په کومې برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا کوم چې په یوویشتمه پیړۍ کې ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټیکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی. دغه ټیکنالوژۍ او دغه اوسني عصر پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټیکس په تولید باندې، د متن په تولید؟
اوسنی عصر او اوسنی زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی. نننی انسان یو ورخطا انسان ده، هر شیبه دی د خپلو شیبو د مارک نظر ده، هر شیبه دی فکر کوي چې تاوان یې وکړه، وخت یې له لاسه ورکړه. دی د تصورات دا دی چې زمان له ده مخکې شوی ده او دی ورپسې ځغلي، نو ځکه دی د حال شیبه له لاسه ورکوي. دلته متن هم دغسې یو شی سوی ده. نن ورځ د متن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي، خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو متن ژوندی وساتو، څنګه کولی شو د خلاقو انسانانو په توګه، د پنځوالو په توګه، د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو. لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي. متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري، متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري.
نو زموږ لیکوالان څنګه توانیدای شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندې پاتې شي؟
ګوري، خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات، ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو. یو کتاب هم ولوسته، دیسی یو مقاله خپله لیکو، دوه کتاب هم ولوستل، درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو. در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي، د نورو متن به کلمو جوړښت به یو څه بدل شوي، پاسوان دو پیشوان به کتب،
مفاهیم به هماغه وي،
مفاهیم به هغه وي. زړه انرژي ګوري، ساړه خواړه او تیر خواړه د پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري. نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید له لاسه ورنکړو، شیبې باید له لاسه ورنکړو، دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید متن ته سا ورکړو، متن باید ژوندی کړو، متن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلارم باید ونشي لیکلای، د طاهر ځلان په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څراکم پیدا نشي کړلای، د یوې کوچانۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاون په شعر کې څه پیدا نشي کړل.
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته شي.
انفرادیت یو خبره او انسان به له شکل خپل انفرادیت بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راوي چې بل هیڅوک نشي کېدلی او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک دې هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي. ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت کې خدای غوښتلی چې انوار وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خو شته که نه؟ هغه یو شته هم هغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي. که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا دغه دایما زمون چې را سره وي بس څوک دا وایي تا ته سوای دا وایي نو زه ورته هم یا یم ماته نه ده څه وایي. ځکه نه ده راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سي، متن باید آهنګین سي، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سي، متن باید له تصویرونو نه ډک سي، متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوی ماڼۍ شي، نوی جنتونه شي، نوی ښکلاوې شي، نوی منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده آثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه مدیسین له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سین له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورئ مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر د شیخی له یو ستر موقفه راولوېد شعر ته چې ټولو مسخره کوه. ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دې چا په کار نه ده. نن ورځ د دې هغه نابې تازه شېبې چې د شمس سره دلودلې او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي، ذهني، عاطفي، رواني قالبونو نه بهر وته او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته د شعر جامع وراغوستل هغه خلکو ته په کار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی ده چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو د بل نفر متن ده، ولو که مصنوعي لولي، ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که د غني وي فلسفي شاعري لولي، ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړه. ګوري زه په داستانی نثر نه ما د خپل ادبی هنری ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، بغه کې داستایفسکی دی ما لپاره د ادبیات او د هنری ادبیات اته ټول سترها اسک دایره معلومات. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوند په نامه، یو ناول دی. هلته دی لیکي وای دا کتاب زه چاته نه لیکم، ځان ته لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېر کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد درلوده چې ته تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندی په غو سترګو ګوري چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده. دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو راتم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو. مثلا پنځلس شل کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه ولادي خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځانو ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر شه. د شمس بونيري له نام سره به خام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونير اوسیدونکی دی. کلونه کلونه یې په کابل کې تیر کړي او د هنر شوی بل ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو متراک او پښتنه کوم چې زموږ هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشان خلک به تاسو پیژنې، ساسي له نامه سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی، دوی ساسي له تخلیق سره، ساسي له کارونو سره ډیر نه آشنا. کچیرته یو ځوان موږ او تاسو اوري، نو شمسه باغ څنګه پیژنې؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وایي چې کم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي، او چې کم سړی کار کوي د هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نشم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کادیبان دي او کشیران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یوه خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وخت کې دلته مسلسل 9 کاله پاتې شوی. هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوی یم. د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوی یم. او د خپل چې په چا زه ډېر زیات افتخار کوم، او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب په وخت پاتې شوی یم. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدا یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل په شونډو شاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه مونږ تیریږو، مونږ بارود وخلي خلق شو. زمونږ استاسو په کوڅو کې مینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق مونږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره وو. د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د صفات ادغام په 1971 کې وشو او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی نو زه کارکون ضرور وم. خدا را چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامل شاعر په حیثیت باندې ما او سیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډویژن کې شوې ده مونږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سیل بدا شعرونه زمونږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی، که یو ته د ریکوم د لاندې بل دی او ګل دی که دول دی. دا به مونږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چاته مونږ په نظر کې. او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نبونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یاد د دولت او د ملګرو په کومک پاتې. بیا چې زه پاتې شوم نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 10 کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي، ما شاعري هم په جیل کې کړې ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته رارسولی دی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولې ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولې ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري. نو که چیرته یو شعر درنو اورېدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو دا کله هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پېژندګلو د خپل فکر د پېژندګلو آغاز په قطعاتو باندې او په داسې څو شعرونو باندې وکړو زبم تا تن دا وان چې ټول وطن می په جنگون کې په زور دی
ټول وطن می په
جنگون کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی
واه واه
ټول وطن می په جنگون کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی خدایا امن استقلال پکې پیدا کا د غلو افغانستان خو زما کور
واه واه خدای امن استقلال
پکې پیدا کی د غلو افغانستان خو زما کور دی او بیا چې الته کوم ځوانان ته مخامخ کېږه ما غوښتا خپل پیغام ورکوم نو غوښتا زده دا چې پټو ټو 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 می یو وطن تقسیم پټو ټو 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 می یو وطن تقسیم دی زچ لر او بر تا گور منو نیم نه پټو ټو 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 می یو وطن تقسیم دی زچ لر او بر تا گور منو نیم دی او باچا خانه ستا پلار نه روانېږي
باچا خانه ستا
پلار نه روانېږي دا پختون زکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا شعرونه
شم صاحب ډېره مننه ژوندی اوسي ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا د مونږ اوس واورېده تر ډېره پورې قام پالنه تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده فغان دې کړې سر لاوله ستا په شاعري کې همدا و کنه اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وو بیا وروسته قام پالنې ته راووخت
اولنۍ خبره خدا ده چې کچری بل پرد دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم هر د نوي دور چې سړی شاعر کېږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کړی دا خامخا وي خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودرئ نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کېږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره داده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر لوته پخلی خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي دې خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي نو هغې نه پس لومبي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تارت مینا کې پرورو را چولې
تارت
مینا کې پرورو را چولې جانان استا د لاسه په مزه مزه مسکلې او دومره مخندل چې تا وښ کې څه سوال
دومره مخندل چې تا
وښ کې څه سوال ما دا غي اوخ کنه جامونه جوړه واه
واه
ما دا غي اوخ کنه جامونه
جوړه
سر مستا په غي کې ما پاس درته کتلې
سر مستا په غي کې ما پاس درته کتلې
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه
واه واه
واه او ته ته شان نه وې پیمانه وې زاو ته وې
ته ته شان
نه وې پیمانه وې زاو ته وې سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په دې خدای کې هم شراب در نه غوښتلې او تا ورته د جام بدل کې شونډې ورکړې
واه واه
خدای را چې بیا زه راتم نو زه چا نه متاثرم د مولانا او د جاګیردار نه متاثرم نو دویم د دویم دور د شاعر اغاز ما د دینه کړی هغه دا چې نس کل ګنا ده نس کول کفر ده
نس کل ګنا ده نس کول کفر ده
بس د مولا خپه کول کفر ده خپل جماعت کې ځان ته چړی ګړی سما تشډم ته قتل کفر ده او پیغله جماعت ترا وته ویلې توبه توبه مولا لتل کفر
ډیره مننه شم صاحب په اخر کې بزمګه ځوان کول شاعران چې ستاسو غوري زمګه رادیو مجله زمګه ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخې کار کوي هغه یوري دی یو مشر دی یو قامپال شاعر په توګه دی یو داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړې ده منډې ترډې دی وهلي لوګې تتن دي تیری کړې ده هغوی ته د پیغام څه دی لنډ پیغام جوړ
د ټولو نه غټه خبره خدا نه چې د ژوند زه درې وې کالو ته ورسېدم او روان شم د ژوند په دې درې او یا کال کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کم فکر د پار د جنګېدلو چا ته مې شاعري کړې ده، زه خپل تغ بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي، چې زه مړل شم، چې زما فکر مړل شي او دا لاره مړل شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده، خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یو بل کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکاره فریبا ظاهر یې راوروي.
دا اپارتمان دوره پر زنگ چی میگو تا که شده خدای خدای میکول چی او تشه سوی وی لکه چی دعا می قبل سوی و دا پا خنده غیش را کرا تر لاس نیوله دا ناست کوتی تا بوتلم تلویزیون لگی دلی و دا 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 شدی ترمرینی و روسته چی سو زل راغلم تلویزیون با مر و کوتا با گرد دوا دوا خوز کوتا جارو دا پا الماری که کتابون سرسم دی د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي. د پخلنځي خواته تیر سو. په کومه ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې یې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. پر موټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړې. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوږ وږ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وګراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ دغسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته را ژغ یې کړ. وبخښه ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه وو. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. ده په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سره ولري. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلم شوی شعرونه اورو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، داستا مین په کومه لار ګریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادګار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل ویبن او کین چرت زیبن، لار بدل ویبن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی تاثر زمان او زمان خبری پاتی دی تاثر زمان او زمان خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه داو بل تش لخبرو ڈک ده، زکر سر هر تن در تنی سماو زر ساتما. یو کی مینه دا او بل تش له خبرو ډک ته، ځکه سر هر تن در ته نیسمه خو زړه ساتمه. چې مینه نه د دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستا د راتلو لارې ته ګورمه کږیږي به خود، ستا د راتلو لارې ته ګورمه کږیږي به خود، د سترګو کسي چې تمامه ورځ کاږه ساتمه. نور مو ویریگا ده نظر تاو بدی و نسیزی، نور زپسترگو که نظر سر و بساتما. پا هر محفل که می ملگری تش پا ده غرطی، چه ده محبوب ناما پینزه وقت پخلا ساتما.
باوجود ده چتا تلارن،
آزادی رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.